السلام علیکم قدرمن اوریدونکو په پیښور کې د سهار لس بجې شو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري په روانه غړې کې زه نجیب امیر او زما همکار مجید بابر همدارنګه تخنیکی همکار اکرام مسکینیار در سره یو په دې خبرونه کې ریپورټونه درته لرو د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه همدارنګه د خبرونې په وروستیو پنځلسو منټو کې تاسو لپاره مشالونه پروګرام لرو. دغه هر څه به له خبرونو وروسته خبرونه تاسو ته زما همکار مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي روم به د مشال د خبرونو سره ټکی. د جنوبي وزیرستان د دوو قبیلو داوتانو او احمدزو وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي رامنځته شوه. افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ کې د تیر ورځې برید په سختو ټکو غندل. په سویډن کې ترکمن جلاوطن شاعر شیر علي نور مرادوف د یو اویا کلونو په عمر کې مړ شو. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو داوتانو او احمدزو وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره یې ګامونه پورته کړي دي. ښاغلی ظفر الاسلام مشال ریډیو ته نن وویل
دا وزیر دا دواله ری چې سلام په زما واقعیا د دې کې د دې لوستا نو هغه وایي د امنا ما خطر و منو وزیر سره خپل مطلب د پولیس کې اچي لګي ای د سر خپل پولیس کې اچي لګي ای نو دا د امنا ما صورت حال د ګور امنا په تاسو څه څه خوښ دي هغه علاوه اوس ونس د رومان کې د درګه پراپر کوي محمد د مطلب حل شي ان شاء الله.
چارواکی وایي چې د اجتماعي ذمہواری د قانون لمخې د دوتانو دوه دیش کسان نیولې او د واڼې نه د دوتانې قبیلې خلک به دخل کړي دي. دونی هفته مخکې په ګومل سړک د دوتانو په سیمه کې د احمد زو وزیرو قبیلې سره د تعلق لرونکو سلور دو مړو ټرکونه ناڅرګند وسلوالو سوځولې وو او درې ډرایوران یې د ځان سره تښتولې وو. احمد زو وزیر وایي چې دغه پیښه د دوتانو په خوره شوې او هغوی ذمہوار دي خو دوتانې بیا دغه تورونه ردوي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لوبو او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمن عبدالستار وای چې موجوده صوبایي حکومت د لوبو او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی بجټ د تیرو څلورو کلونو نه دی کارولې. تیر ورځ د مشالې لو سره په ځانګړې مرکه کې ښاغلی عبدالستار وای
حکومت جواب ورکړي چې د دې اکوزیشن لین اف اکوزیشن اوس پورې نه شوی دی. حکومت کمزوري دی, ډیسټریکټ میشن کمزوري دی, پورې خیبر پختونخوا کې یو ګراوند اوس پورې سلور کال کے ددے بجٹ استعمال نہ شو, ددے پلاننگ نہ شو, ددے بجٹ یوٹیلائزیشن نہ شو اور امپلیمنٹیشن نہ شو ددے.
خغلی ستار زیاته کړه چې د موجوده واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان خپل یو لوبغاړی پاتې شوی خو دا مهال نه خو د لوبو لپاره کوم صوبایي وزیر شته او نه د لوبو په برخه کې د صوبې د ځوانانو لپاره کوم اقدامات کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکه غندلې ده. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د عاشورا پر مراسمو حمله جنایت بللې ده. د بلخ ولایت چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د عاشورا د مراسمو پر مهال پرونی 14 د ریموټ کنټرول په وسیله ترسره شوې وه. د بلخ د والی ویاند مدیر فرهاد مشالې افغان څنګه ته وویل سره لدی چې امنیتي چارواکو د احتمالي حملې خبرداري مخکې له مخکې ورکړې وو خو عاشورا د مراسمو ګډونوالو ورته پاملرنه ونه کړه او د ورځې تر پایه د ویر مراسمو ته دوام ورکړ. د خاغلی فرهاد په وینا د بلخ ولسوالۍ په خواجه غلک سیمه کې په برونه حمله کې 14 کسان وژل شوي او 5400 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د حوزوي روغتون ډاکټرانو د ځینو ټپیانو حالت نازک بللې. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د ترکمنستان سره تعلق لرونکي وتلی جلاوطن شاعر شیر علي نور مرادوف د یو اویا کلونو په عمر کې په سویډن کې وفات شوی دی. ښاغلی نور مرادوف په ترکمنستان کې په زورواک رژیم سخت انتقاد کوونکی وو او په 1990 کال کې د خپل شاعرۍ له امله ترکمن چارواکو یو شمیر ځله د لږې لږې مودې لپاره نیولی او قید کړی وو. هغه په 1995 کال کې د ترکمن چارواکو په غوښتنه په ماسکو کې د نیول کېدو نه لږه موده پس سویډن ته تللی وو. روس د ترکمنستان په غوښتنه هغه ترکمنستان ته نو واستولې چې بیا هغه د دې وړ شو چې پولینډ ته ولاړ شي او د هغې نه په سویډن ته ولاړو چېرته چې ښاغلی نور مرادوف بیا سیاسي پناه واغسته او خپل شاعرۍ ته دوام ورکړ. خو په ترکمنستان کې د ښاغلی شیر علي مرادوف په شاعرۍ چارواکو پابندي لګولې وه. د فرانس وزیر خارجه د روس په ولسم مشر ولادیمیر پوتن تور لګولای چې پیرس ته خپل دوره د دی لوجه منسوخه کړه چې د شام په علي بخار د روس لخوا بمبارۍ باندې فرانس سره له خبرو یریدو. د فرانس ولسم مشر فرانسوا هالند ټینګار کړی و چې د روانې میاشتې په 19 نیټه د ښاغلي پوتن پیرس ته سفر کې دوه اړخیزې خبرې اترې شام کې د روس لخوا په تیری متمرکزې وي. ښکاري داسې چې د دغه بیان له وجې کرملن د دورې د منسوخ کولو دا پرېکړه کړې ده. تیره ورځ د یورپ ون ریډیو سره په خبرو کې د فرانس وزیر خارجه جان مارک ایرلت ویلي وو چې زه په دې ډېر خفه یم او موږ له دا یاد ساتل پکار دي چې ښاغلي پوتن فرانس ته خپل سفر ځکه منسوخ کړی چې نه غواړي د شام په اړه خبرو اترو ته کښېني. ښاغلي ایرلت زیاته کړه چونکې ولادیمیر پوتن په شامي ښار علي په بمباري زیاته کړې نو زما په خیال فرانس ته راتګ به د هغه لپاره ډېر ویرونکی وي. د عراق کورد چارواکو تایید کړی ده چې د داعش ډلې لخوا د لوب په یو الوتکه کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې د عراق په شمال کې دوه کوردي سرتیري وژلي او دوه فرانسوي سرتیري سخت ژوبل کړي دي. د کوردانو یو دفاعي چارواکي رویټر خبري ایجنسی ته ویلي د ماشومانو د لوب په الوتکه کې یو خدل شوی بم چې د داعش ډلې لخوا پر ریموټ کنټرول چلیده هغه مهال وچاودېده چې د پشمورګه په نوم کوردي سرتیرو هڅه کوله د الوتکه چې رالوېدلې وه د ساحې څخه لرې کړي. د کوردستان په نیمه کورواکۍ سیمه اربل کې د پیښې چې د چارواکو په وینا نږدې لس ورځې مخکې وشوه دوه فرانسوي سرتیري هم ټپیان کړي دي. فرانسوي لیمونډ ورځپاڼې د تیرې نهې په ورځ راپور ورکړ چې فرانسوي سرتیري له پشمورګه جنګیالو سره په سیمه کې د پوځي عملیاتو په حال کې وو چې د لوبو یو الوتکه وچاودېده. ویل کېږي چې داعش ډلې په وروستو سوونو کې لږ تر لږه دوه ځلې د بمي حملو لپاره د لوبو له الوتکو څخه کار اخیستی. د مشال د خبرونو پای
مجید بابر او چې تاسو ته د دې محل خبرونه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به ووره. د جنوبي وزیرستان انتظامیه د احمد زو وزیر او د تڼیو ترمنځ د شخړې د هواري هڅه کوي.
د امنامه خطرونه مې وزیر سره خپل مطلب د پولیسي اړیکې لګیا دي د سره خپل سیاسي اړیکې لګیا دي محمد زو خپل هر شي ان شاء الله.
په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو نیول به د کابل او اسلام آباد په اړیکو ساغیز وکړي.
په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډیر وخت نه موجود ده. فکر نه کوم چې وسه پوره دي داسې یو فیصله شوی چې په مجموع کې چې څومره د افغانستان د حقانی سبډاله ده یا نور یو خلاف دي عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي.
افغان حکومت په کابل او مزار شریف کې پر شیعه ماتم کوونکو بریدونه غندلی. د هلمند چارواکي طالبانو ته درنو تلفات هو دړولو ادا کوي.
په دغه جګړه کې دښمن ته درانه تلفات اوښتي دي. تقریبا په 13 ساعتو کې 15 د دښمن جسدونه په شاوخوا سیمو کې پراته وو.
پاکستانی خبریالان پر سیریل المیډا لګول شوی حکومتي بندیزونه غندي او 19 پروګرام مشالونه هم درته لرو. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د احمد زو وزیر او د تڼیو قبایلو ترمنځ د ویشخړې د هواري هڅه کوي. دواړه لوري وروسته لاغې په شخړې دي چې سونه مخکې د احمد زو وزیر سوګاډي په وانه ګومل سره کو سوځول شول او ډرایوران یې وتښتول شول. لدې پیښې وروسته د وانه نه د تڼی قبایلیان وستل شوي او د دوی 22 تنه پولیټیکل انتظامیه نیولې دي. تفصیل د سیلاب مسعود په رپورت کې.
دوی نیمه هفته کېږي چې د وانه ګومل په سړک نه سرګنده وسله والو د احمدزی وزیر قبایلیانو د ماڼو نه ډک څلور ټرکونه وسوځول او درې ډرایورونی هم د ځانه سره بوتل. احمدزی وزیر قبایلیون ویایي چې ملزمون د نږدې دمتڼو قبایلیانو په خاوره کښې راغلي او بیا بیرته تللي دي ځکه د دغي جرم او د تاوان ټوله ذمواري هم په دمتڼي قبایلیون رادرومي. خو دمتونی قبایلیون وزر پیشوی چې چرته پیشه مخې ته راغلې ده هغه خاوره د احمدزی وزیر قبایلیانو ده ځکه د ګټې د توان هم دوی خپل ذمهوار دي. په دغه وجه د سرکار او وزیر دمتونی قبایلیون نه توانوي ځوروي. د دمتڼو قبایلیانو یو مشر حاجی ملک نواب ویایي
څو ورځې مخکې جنوبي وزیرستان د ګومل په روډ باندې کرکانی په سیمه باندې چې کوم څلور ټرکونه نامعلومو خلکو وسوځول، موږ علاقه کې نه څوک داسې کس ته چې هغه ورغلی چې دا ټرکونه یې سوځولي او نه څوک داسې موږ په چا شکي یو. که چاته څوک معلوم وي چې دا تاسو په علاقه کې دغه کس ده، هغه دې موږ ته وښایي. دوی ته د نیولو ضرورت هم نشته، موږ به یې په خپل لاس راونیسو، په خپل لاس به یې ورکړو حکومت ته به یې په حواله.
ملک حفیظ الله وزیر وښایي چې د ځایي انتظامیه چارواکي د تحقیقات وکړي چې څوک ګرم شي هغه ته د سزا توان وروي او بې ګناه بې قصوره قبایلیون د خپل مخې ته پرېږدي.
پولیټیکل انتظامیه چې دا کوم دمره جرګې کوي، خو دا ته اوس پکار دی چې دا سپیشل داسې هغه وکړي په داسې کیس کې چې نه بې ګناه وزیر ستړی شي، نه بې ګناه دوستانه ستړی شي، صاف تحقیقات شي. کوکه وزیر ته تکلیف و وزیر ته دا راورکړي سزا، او که بیا په دوتاني جرم و قصور و کنه نو بیا به دوتاني ته ورکړي کنه.
د وزیرو دمتڼو دغه کشلامه چې د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام ته مخ شه کړه، هغوی څه ځواب وکړه؟ وار وای ځنې
دا خو داسې دوکه نه چې دا وزیر دا دواله دی چې سلرام پنځه زما واقعیاتو دی چې د دی لوسته نو هغې وجې دی همنامه خطره وه مینه وزیر سره خپل مطلب په اختیار کښې لګیا وي، دی سره خپل اختیار کښې لګیا وي. نو مینه د همنامه صورتحال د سټپس خو خوشې دي، هغې علاوه اوس ویس به دی رومانس کښې مینه درګاه پراپر کوي، امید دی دا مسله وحل شي انشاءالله.
دا ده یادوي چې د دغې کشلې په واجه د احمدزی وزیر او دمتڼو قبایلیانو په منځ کښې لا اوس هم تاوتریخوالی موجود دی. د وڼنه ټول دمتڼي قبایلیون شړلي شوي دي او سرکار هم د دوی دوه دېرش کسان ګرفتار کړي او نور بندیزونه یې هم ورباندې لګولي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول په بلوچستان کې د افغان طالبانو د ځینو مشرانو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو پخپله طالبانو سرچینو تایید کړې ده. افغان چارواکي وایي تر اوسه پورې اسلام آباد دوی ته په رسمي ډول څه خبر نه دی ورکړی. د رپورټونو تر مخه دا کسان تر هغې وروسته نیول شوي چې پر پاکستان د طالبانو خلاف د ګامونو اخیستو فشار ډېر شوی و. خو څېړونکي وایي چې طالب مشرانو نیول د پاکستان د پالیسۍ د بدلون معنا نه لري. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغان طالبانو سرچینو د مشال ریډیو سره خبرو کې پرون ومنله چې درې طالب مشران په پاکستان کې نیول شوي دي. د سرچینو تایید کړه چې په بلوچستان کې د طالبانو لپاره د پیسو راټولونکي او اقتصادي کمیسیون مشر مولوی عبدالصمد ثانی، د طالبانو د وژل شوي ملا اختر محمد منصور نزدې ملګری او د دوی قاضی القضات ملا احمد الله نانه او د دایکونډي لپاره د طالبانو والی سلیمان آغا نیول شوي دي. د دې سرچینو په خبره سلیمان آغا نزدې و میاشت مخکې ملا نانه تیر هفته او ملا ثانی دوه ورځې مخکې نیول شوي دي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایند دوا خان مینپال پرون مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پورې پاکستان په رسمي ډول د دې کسانو د نیول کېدو په اړه افغان حکومت ته څه نه دي ویلي، خو که نیولې وي کابل ته دې وسپاري.
کسان چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي هغه باید تر نیولو وروسته سمدستي افغانستان ته وسپارل شي، تر څو پورې شي موږ ته ونسپارل شي، موږ یې په اړه باندې د تایید خبره نسو کولی.
په داسې حال کې چې دې وروستیو کې پر پاکستان د افغانستان او نړیوالو فشارونه ډېر شوي وو چې په خپله خاوره میشت افغان طالبانو خلاف کاروایي وکړي، یوې پاکستانۍ ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون لیکلي چې دغه طالب مشران ځکه پاکستانیو استخباراتو نیولي چې افغان حکومت سره یې د سولې خبرو ته غاړه نه ایښوده. خو د طالبانو ځینو سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو د طالبانو اوسنی مشر ملا هبت الله اخوند سره اړیکې ښې نه وي او هغه ته د خنډونو ختمولو لپاره نیول شوي دي. څېړونکی سمی یوسفزی هم وایي پاکستان د طالبانو د ملاتړ پالیسي نه ده بدله کړې.
فکر نه کوم چې اوسه پورې دې داسې یو فیصله شوي چې په مجموع کې چې څومره جهادي اشخاص دي، هغه د کشمیر جهادیان دي یا د پاکستان خپل پنجابي یا غیر پنجابي جهادیان دي یا د افغانستان د حقانی صاحب ډله ده یا نور، هغوی خلاف دي د عملیاتو د پیل کېدو یو سلسله وي. په پاکستان باندې دغه ډول فشار متواتر د ډېر وخت نه موجود ده، خو په موجوده حالاتو کې بالخصوص داسې نه بریښي چې پاکستان دې د یو داسې اقدام وکړي چې د دوی په اصطلاح هر څه افغانستان کې د لاسه ورکړي.
د طالبانو سرچینې وایي چې نیول شوو طالبانو کې ملا نانه او ملا ثانی د جګړې لپاره مالي سرچینو موندلو کې مهم رول درلود. د سمی یوسفزی په خبره کې دی چې د دوی د نیول کېدو سره د جګړو لپاره د پیسو په برابرولو کې خند راشي، خو نور به ډیر لوی اغیز ونه کړي. تیر هفته د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر غړي سینیټر اعتزاز حسن په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې پاکستان باید افغانستان او هند کې جنگیدونکو وسلوالو د ملاتړ پالیسي پرېږدي. د سیمیزو چارو کارپوه خادم حسین وای اسلام آباد کولای شي د جګړې د ملاتړ پر ځای په سیمه کې د اقتصادي موقعو د پراخولو په همکارۍ کې ګټه وکړي.
د جنگ دکان خلاص دی، د ډیر وخت نه دی کې څه شکل نشته او پاکستان په دې حواله ډیر زیات یادی کی او د ثبوتونو مخې ته راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډیر ګټې وټې د هغه خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادی کی او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت هم شامل دی. پاکستان اشرفی تبا به هر حال په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان دی جنگ د اقتصاد په ذریعه د استراتیژیکي مفادات او اصولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او کنا د اقتصاد اشتراکات لټي.
د ریپورتون تر مخه د طالبانو درې لوړپوړي مشران په داسې حال کې په بلوچستان کې نیول کیږي چې پاکستان تل په خپل خاور افغانستان کې جنگیدونکو ډلو له موجودیت څخه انکار کړي او د افغانستان د امن لپاره خپل ژمنتیاوي تکرار کړي دي.
د بشیر ګواخ ریپورت. مور د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په نن په درې ورځني سفر آذربایجان ته روان شي. نوموړی به هلته په یو شمیر لوزنامو لاسلیکونه کوي. په پاکستان کې د بهرنیو چارو شنون کې وایي چې دا دوره د ډیر اهمیت وړ ده، وایي چې له دې به په منطقه ومن سوکالۍ ته وده ورسي. تفصیل له اسلام آباده سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد وزیر اعظم هاوس جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې نن د زیارت پورز وزیر اعظم نواز شریف سره د یوې ډلې د آذربایجان په درې ورځنی سفر دی. د بیان تر مخه وزیر اعظم نواز شریف به آذربایجان کې په یو شمېر لوزنامو لاسلیکونه کوي او د دې ترڅنګ د دواړو ملکونو ترمنځ به په معاشي او دفاعي مرستو هم غور کولای شي. بیان زیاتوي نواز شریف ته د آذربایجان صدر الهام حلیوف د دې دورې بلنه ورکړې ده او د نوموړي د وزیر اعظم په حیث د آذربایجان دا لومړی سفر دی. پاکستان کې د بهرنیو چارو تزیه کارانو په وینا چې د وزیر اعظم نواز شریف دا دوره ډیر د اهمیت وړ ده او د دې نه به په منطقه کې امن او پرمختګ ته وده ترلاسه شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د فرانسې خبری اژانس لیکي ک چیرې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی آسیا بیبي ته د مارکس سزا ورکړل شو، نو دا به په پاکستان کې د بشري حقوقو بیا په خاصه کې د اقلیتي ډلو حقوقو ته سخت تاوان ورسوي. هغه د خپلې سزا خلاف په آخري وار اپیل کوي. د دغې لیکنې مهمه برخه له فرخنده اسد ناور.
ای پی خبری اجانس لکی په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی آسیا بیبي با سپریم کورټ ته په اخري وار اپیل کوي. خو دا لانه د معلومه شه د دې د غاپیل با ومنل شي او کنه. آسیا بیبي شاو خواش په کال وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوی و چې په پاکستان کې بیا اقلیتونو په خاصه توګه عیسویان داسې فکر کوي چې د مذهب د سپکاوي په اړه قانون زیاتره د دوی خلاف استعمالیږي او په اکثره کسانو داسې تورونه ولګول شي چې رښتیا پکې نه وي. بیان شبی دا بعد آسیا بیبی چې د پنځو بچو مور د اخیری اپیل وی، هغه د یوې بلې مسلمانې خځې سره د اوبو په یو لوخي خبري اړولې وی او د خځې بیا یو ځایی مولالا لاړه چې له دغه ورستو پر آسیا بیبی د مذهب د سپکاوي تور ولګید. اپیل کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په اړه قانون ډېرې نیوکې هم کیږي چې د قانون د اقلیتي ډلو خلاف استعمالیږي او باید په اړه یې خبري وشي. خبري اجانس لیکي بلخوا د قانون او یا پکې د بدلون خبره کوي ولهم په دغه هیواد کې ساسان کار نه دی، ځکه چې په دې ورستیو کې په دغه قانون کې د بدلون په اړه غک پورته کونکو ته د مرګ دړکې هم ورکړل شوې دي. آسیا بیبي باندې دغه جرم په 2008 کال کې ومنل شو او هغه ته د مرګ سزا واورول شو چې پر خلاف هغه اپیل هم کړی دی. اوس په یو وار بیا د خپل سزا خلاف اخیری اپیل کوي. د هغه پخوانی اپیلونه رد کړل شوې دي. خبري اجانس لیکي کچېره د هغه د اپیل هم ونه منل شو نو بیا به هغه ولسمشر ته د خپل سزا د اپ کولو اپیل کوي. اپیل کی کچېرې هغه ته دغه سزا ورکړل شو نو دا به لومړی داسې پیښوي چې پکې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا ورکړل شي. د بشري حقوقو یو وکیل شهزاد اکبر وايي کچېرې آسیا بیبي ته دغه سزا ورکړل شو نو دا به په پاکستان کې د بشري حقوقو او په خاصه توګه د اقلیتي ډلو حقوقو ته سخت تاوان ورسوي.
د پرخندا صدر رپورٹ ماوریده د پاکستان صحافتي تنظیمونو بشري حقوقو ادارو د دغه هیواد د انګریزي ژبې ورسپانې د ډان خبريال سیرل المیدا له هیواد پر وتلو د بندیز لګولو د حکومتي ګام غندنه کړي او غوښتنه کړي چې زر تر زره دي د سیرل المیدا نوم د اي سي ال یا ممنوع الخروج لسنا لري کړي شو د قانون مطابق دي کاروي وشي. په دې اړه اسلام آباد زموږ همکار رفعت انجم رپورٹ لري.
د پاکستان انګریزی ژبې ورسپانې ډان خبریال په سیر المیډا له هیواده پر وتلو د بندیز لګولو پاکستان صحافتي تنظیمونو او د بشري حقوقو ادارې غندنه کړې. د اسلام آباد پنډه یونین اف جرنالست او د اسلام آباد پریس کلب په خوانې مشر شهریار خان وایي چې د یو خبریال په حق له داسې قسمه فیصله کچر یو پوزي امیر کړې وینو داسې د حیرانتیا خبره نه و.
حکومت دا ډیر سخت ګام پورته کړی دی، داسې قسمه فیصله نه کول پکار. د یو جمهوری حکومت لخوا داسې قسمه فیصلې مخې ته راتلل بالکل مناسب نه لګي. خبر صحیح او که غلط او چا لیکلی وو او د دې په شاد څه مقصد وو، دا هر څه به په ورو ورو مخې ته راشي. خو په یو خبریال دا قسمه بندیز لګول سمه نه ده. او د افسوس خبره خو دا ده چې د کوم صحافتي ازادۍ موږ ذکر کوو نو هغه ازادۍ موږ ته لا نه ده ملاو شوې.
نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د جمهوریت لپاره مطبوعاتو او خبریالانو همیش قرباني ورکړې، خو د حکومت لخوا د خبریالانو سره داسې قسم سلوک سم نه دی. د پاکستان فیډرل یونین جرنلسٹ هم د دې خبرې غندنه کړې او ویلي دي چې دا ګام د پاکستان د آئین آرټیکل 19 خلاف ورزي ده، کوم چې د رائے د اظهار حق ورکوي. بلخوا د پاکستان بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د سیرل المیدا د هیواد بهر تللو بندیز په فیصله تشویش ښکاره کړې. د پاکستان بشري حقوقو ادارې چارواکي شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې که حکومت ته د دې خبر په اړه تشویش وي نو قانوني لارې دې خپلې کړي.
ازادی اظهار رائے باندې مطلب پابندی ده. او دویمه خبر دار چې کفرس کوي سړي سره جرم کړی، د جرم د پاره عدالتونه شته. مطلب اول هغه کې تحقیق کی تفتیش کی او هغه نفس مطلب چې داسې قسم سزاګانې خپل تور کوي، دا بالکل مطلب دی چې لکه حکومت سره ځان په
اکتوبر په اومه نیټه په ډان رسپانه کې سیرل المیدا دا راپور ورکړی وو چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کولو په حق له پوځي او سیاسي مشورولو ترمنځ اختلافات دي، کوم چې بیا دواړو مشورولو رد کړی هم وو. د سرو سوچ خبریال سیرل المیدا ټویټر د لارې یو پیغام کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت د هغوی په بهر تللو بندیز لګولې، خو د حکومت لخوا په رسمي توګه د سیرل المیدا له هیواد بهر تللو بندیز په اړه څه بیان مخې ته نه دی راغلی. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
رفعت انجم رپورٹ موریدو. ولسمشر اشرف غنی وایي چې وسلوال طالبان په سپیشل زایونو د حملو لاره په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ یووالی نشي ځانمنولې. په تیرو دوه ورځو کې په پلازمینه کابل او بلخ ولایت کې په دوه حملو کې سباندې دیرش کسان وژل شول. په دواړو حملو کې د شورا د مراسمو ګډونوال په نخښ شول. زمونږ همکار احمد تکل په دې اړه تفصیل دراوړي.
د افغانستان حکومت په پلازمینه کابل او بلخ ولایت کې د تیرو دوه ورځو د حملو په وړاندې سخت غبرګون ښودلی. وړمشپه یوې وسلوالې ډلې د کابل په کارتي سخي سیمه کې د عاشورا د مراسمو پر ګډونوالو حمله وکړه چې په نتیجه کې 19 کسان مړه او له 20 زیات ټپیان شول. او پرون په بلخ ولایت کې بیا د عاشورا پر مراسمو په برید کې 14 کسان ووژل شول. جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې د بلخ ولسوالۍ په خواجه غولک او د کابل په کارتي سخي کې دا حمله غندلی او جنایت بللی. ولسمشر غنی پرون د عاشورا د مراسمو پر مهال وویل تروریستان نشي کولای د تروریستي حملو لارې د افغانانو او په افغانستان کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ نفاق واچوي.
این افراد که به نام اسلام دست به جنایت و
دا کسان چې د اسلام په نوم یې په جنایت لاس پورې کړ او د امام حسین ازاداران یې په یو سپیڅلي مذهبي ځای کې په بیرحمۍ سره ووژل، د اسلام د سپیڅلي دین پر اصولو هیڅ باور نه لري. دا عمل د اسلام د بیلابیلو مذهبونو د پیروانو ترمنځ له یووالي او وحدت سره د دوی د څرګندې دښمنۍ نښه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم دواړه حمله غندلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو په یو بیان کې ویلي هغه افراطي ډلې چې په دې حملو کې لاس لري هیڅکله د افغانانو او د افغانانو په عقایدو کې د نفاق پر منځته کولو نشي بریالي کېدای. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور ویلي هغه کسان چې دا ډول حمله کوي د افغانانو دینی ارزښتونو ته هیڅ راز درناوی نه لري. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد وی د بلخ لسوالی په پرونی حمله کې 14 کسان وژل شوی او 28 نور ټپیان دي. د لومړی ځل نه دی چې افراطی وسلوال د محرم د لسمې یا عاشورا پر مراسمو برید کوي. د 2011 کال په دسمبر میاشت کې د کابل ښار په مرکزی برخه کې په ابوالفضل زیارت کې انتحاری حمله 55 کسان ووژل او شاوخوا 1.5 نور یې ټپیان کړل.
بیا هم د افغانستان پر مرکه لرو. د هلمند چارواکي وایي وسلوالو طالبانو ته د لشکرګاه ښار په درېمه حوزه د برید پر مهال درانه تلفات ورړولې. وسلوالو طالبانو پرون د لشکرګاه په لویدیځه برخه کې د درېمه حوزې پر بولان سیمه درنې حملې وکړې او ځینې سیمې ونیولې. خو د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل چې دولتي ځواکونو ډیرې سیمې له طالبانو څخه بیرتنی ولی. له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې خغلی حیات یادونه وکړه چې له مرکز څخه اضافي ځواکونه لشکرګاه ته رسیدلي او طالبان په شاتم بولي.
په دې کې شک نشته چې دوه اونۍ را په دې خوا د افغانستان د خلکو او خاورې دښمنانو او هغه څوک چې دې دښمنانو بلاکر کوي دوی غوښتل چې په هلمند کې یو څو ځانور هم خراب کړي. دوی خپل حمله ته زور ورکړ. زه فعلاً د هلمند درېمې حوزې ته راغلی یم. په هغه ځای کې چې جګړه روانه ده دلته د سرتېرو نه مې لیدنه وکړله. الحمدلله زموږ ټول سرتېري کاملاً روحیه لري. تاسو به دا هم معلومه شوي چې تېره شپه په سلګونو کماندوي ضربتي او ځانګړي ځواکونه د کابل نه تازه دمه را رسېدلي دي او د لشکرګاه شاوخوا په ټولو خطونو کې ځای په ځای شوي تر څو د دښمن هر نوه حملې ته متقابل جواب وای او د خلکو لپاره د آرام ژوند زمينه مساعده کی.
په دریمه حوزه کې په دغه ځای کې چې تاسو یې وسلوال په کوم موقعیتونو کې دي او دولتي ځواکونه په کوم سیمو کې دي؟
دښمن په دغه اواخرو کې په دریمه حوزه د بولان سیمه کې هم یو څه دخول وکاو. په دې ځای کې ستونزې پکې کړلې دي. خلکو د کورونو نه د خلکو د باندو نه د منګ په ولسونو او د منګ په امنیتی قوتونو باندې غلچکی بریدونه شروع کړل. دغه ساحه فعلا چې موقعیت لرم د دښمن نه تقریبا په 15 کیلومتره واټن کې قرار لري چې د لشکرګاه د ښار جنوب خواته پرته ده. مشهوره ساحه ده د بولان ساحه. د بولان ساحه مکمله د منګ پلاس کې راولې د نادلی او د باباجی او د چانجیر خواته یو څه دښمن پیشرفت کړی چې ان شاء الله بیا غیر لپاره دغه اوس کومندوی او ځانګړي ځواکونه په عملیاتو بوخت دي تر څو د سیمینه وباسي.
د جګړې ورستای حال راته وایي په 13 ورځو کې وسلوالو طالبانو پر لپسې د ښار پر مهمو او ستراتیژیکو برخو حمله وکړي. د دې معنی دا نه ده چې وسلوال طالبان رنجدې شوی ښار ته.
په دې کې شک نشته چې وسلوال طالبان درې نه هي تر اغلی دی او قسمت ته د لشکرګاه ښار به دوستانو ته معلوم وي چې ډېر لوی ښار ده. د دښمن مرمۍ اصلا ښار ته نه رسیږي. اوس یوازنه غیر انساني تاکتیک چې دښمن ترې کار لري د هغه ماینونو او د خلکو د کورو د استفاده کولو بر علاوه هغه دا ده چې د ډېر لرې واټن نه په ښار باندې توغندي را خوشي کوي او د بېوزله خلکو په کورونو او همدارنګه په ښار کې د ښاریانو په منځ کې ویره او ډار اچوي. او د دغې توغندیو نه معلومیږي چې دښمن ټول زور یې ختلی ده او اوس هغه وروستۍ لغتې وهي تر څو په دې باندې هم ولسونه وډار کړي او په دغه اخره ماته کې هم هغه خپل تشدد او غیر انساني عمل ولسونه ته ورپګوته کړي.
په دریمه حوزه کې درنه جګړه وشوه د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ. په دې جګړه کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو د تلفاتو په اړه څرګندوي شي.
په دغه جګړه کې دښمن ته درنه تلفات اوختي دي. تقریبا په 13 ساعتو کې 15 د دښمن جسدونه په شاوخوا سیمو کې پراته وو. دوه د دې سیمه بر علاوه حتی د ښار په دویمه حوزه باندې یو څه خواري وکړل. لګرانه نه وتل په هغه ځای کې هم د دوه مړي په ډګر پاتې شو او د ځانمرګي سره یو څو کسان چې نور راوتل انتحاریان هغه هم ځای په ځای له منځه لاړل او په خپل جزا د اعمالو باندې ورسېدل.
او د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه راته وایي.
د افغان ځواکونو په هغه انتحاري عمل کې چې د منګه د محلي پولیسو په مابین کې دوه کړی او د محلي پولیسو یو قماندان او ورسره شپږ سرتېري شهیدان شول او تقریبا د 1200 شاوخوا زخمیان هم موږ لرو په دغه پیښه کې. درې کسه ملکی هم په دغه جګړو کې دغه د انتحاري هغه نه چې په موټر بم و د دغې له وجې نه درې نفره ملکی کسان هم وژل شوي دي.
د هلمند والی حیات الله حیات چې د احمد تکل پښتنې ځواب ولی د سټوډیو د ګړیستان خی چې پیښور کې ټیک لس نیمه بجې دي. د خبرنو لنډیز د مجید بابر نه.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام وایي چې د یادې سیمې د دوو قبیلو د وتاڼو او احمد زو تر وزیرو ترمنځ د تاوتریخوالي ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. دوه نیمې هفتې مخکې په ګومل سړک د دوتاڼو په سیمه کې د احمد زو وزیرو قبیلې سره د تعلق لرونکو څلور د مڼو ټرکونه ناڅرګند وسلوالو سوځولي وو او درې ډرایوران یې د ځان سره تښتولي وو. احمد زو وزیر وایي چې دغه پیښه د تاڼو په خبره شوې او هغوی ذمهوار دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د لوبو او سیاحت د قائمه کمیټې چیرمین عبدالستار وایي چې موجوده صوبایي حکومت د لوبو او سیاحت د پرمختګ لپاره مختص کړل شوی بجټ د تیرو څلورو کلونو نه دی کارولی. ولسمشر اشرف غنی په بلخ ولایت کې د پرون مازیګر بمی حمله په کلکه غندلې ده. د ارګ لخوا د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ ولسمشر غنی په کابل او بلخ کې د عاشورا په مراسمو حمله جنایت بللی دی. د فرانس وزیر خارجه د روس په ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولی چې پیرس ته یې خپله دوره د دې له وجې منسوخه کړه چې د شام په علي بخار د روس لخوا بمبارۍ باندې فرانس سره له خبرو ویریدو. د ترکمنستان سره تعلق لرونکي وتلی جلاوطن شاعر شیر علي نور مرادوف د یو اویا کلونو په عمر کې په سویډن کې د ناروغۍ له امله وفات شوی. د عراق کورد چارواکو تایید کړی چې د داعش ډلې لخوا د لوبو په یوه الوتکه کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې د عراق په شمال کې دوه کوردي سرتیري وژلي او دوه فرانسوي سرتیري یې سخت ژوبل کړي. د روس امنیتي چارواکي دعوه کوي چې د شمالي قافقاز په داغستان سیمه کې د ځانګړي عملیاتو پر مهال درې ترهګر وژلي دي. روسي رسنۍ د داغستاني امنیتي چارواکو له قوله وایي چې دا ځانګړي عملیات د داغستان په غربي سیمو کې د تیر ورځې راهیسې دوام لري.
اوریدونکو اوس رسنیو ته کتنه کو. پرون د عاشورې ورځ او د خبرونو دفترونه بند و، نو نن پاکستان کې خبرونه نه دي چاپ شوي، نو کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه نه لرو. نړیوالو رسنیو سره لیکلي دا برته ورو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو وروسته دواړو هیوادونو هغو خبریالانو ته د سزا ورکولو لار خپله کړې چې د دوی د لومړیتوبونو په اړه یې پوښتنې راپورته کړې. بلخوا نیشنل انټرست لیکي دا څرګندېږي چې د چیلنجونو باوجود د افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده ونه وځي. د دواړو لیکنو مهمې برخې دانیس اجمل نه.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ د برید رستو د تیرو دریو اونیو راهیسې اسلام آباد او نیودلهي دواړه غاړې د لګیدلو تورونو ردولو هڅې کوي. د هندي ځواکونو پر کیمپ په یاد برید کې اتلس سرتیري وژل شوي وو. ویل کیږي چې دغه برید په مبینه توګه هغو وسلوالو کړی وو چې په پاکستان کې میشت دي. بلخوا هند ویلي دي چې د پولې بلې غاړې ته د وسلوالو د پټن ځایونو ختمولو لپاره به هدفي عملیات وکړي. مقاله لیکي د هند او پاکستان لخوا له وطنونو سره د مینې د اعلانونو د خپل منځي او وسوسو بې اعتمادۍ او یو بل ته د دړکو ورکول وروسته دواړو ته د ګټور اخکاره شوي چې هغو خبریالانو ته سزاګانې ورکړي کوم چې د دوی د ترجیحاتو په اړه پوښتنې راپورته کوي. د ګل پرست ایران ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا په ټویټر ولیکل چې د نوموړي نوم یې په اکسیټ کنټرول لیست کې شامل کړی دی. حکومت دې له هېواده بهر وتونه منع کړی دی. المیډا به له خپلې کورنۍ سره د لیدلو لپاره په رخصتیانو تللو. په دې وروستیو کې المیډا یو ځانګړی رپورټ خپور کړی و چې پکې نوموړي د چارواکو نومونه نه یادولو سره د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د هغو اختلافاتو په اړه تفصیلات ورکړي وو چې د پاکستان حکومت له پوځه غوښتي دي چې د افغانستان او هند سره په پولو د فعالیت کوونکو وسلوالو ملاتړ دې پرېږدي. بلخوا نیشنل انټرست لیکي د چیلنجونو باوجود داسې ښکاري چې د افغانستان ملګري هیوادونه پر دې سلا شوي دي چې د جګړې په حالاتو کې به له دغه هیواده نه وځي. د بروسلز غونډې پر مهال زیاتره کسانو د سولې لپاره د لارو موکو برابرولو په ضرورت خبرې وکړې. د چارواکو لخوا جاري شوې اعلامیه کې د افغان حکومت د هغه دلچسپۍ هرکلی شوې چې د سیاسي بهیر لپاره به ټولې وسلوالې ډلې بغیر د شرایطو په خبرو کې شاملې کړي. خو په یاد اعلامیه کې پر دې خبره هم ټینګار شوې چې په داسې حال کې چې د تراګریو سخت دریځې ختمول د نړیوالې سولې ثبات لپاره ضروري ده، د افغانستان ملګري هیوادونه اوس هم د تراګریو سخت دریځې ختمولو ته ژمن دي. مجلل کې پیلامیه کې ویل شوی دی چې د افغانستان زیاتره ملګری هیوادونو د سخت دریځ او ترهګرۍ ختمولو لپاره په کالونو کار کړی دی. دا هیوادونه پر دې نتیجې را رسیدلي چې باید نړیواله ټولنه په موجوده حالاتو کې افغانستان هغه سي یوازې پرې نږدي لکه څنګه یې چې د 1990 لسیزې په پیل کې پرېښودی و. مقاله لیکي د افغانستان مرستندویه هیوادونه پر دې رضا شوي دي چې باید افغانستان یو وار بیا د ترهګرۍ او بې ثباتۍ ځای جوړ نشي.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لښ خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دوی؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بیا څه په خوارې ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشالونه پروگرام د دې خبرونه په روسي شیبو کې اوریدل شي. اوس هم د فرانسې په اړه یو رپورټ لرو. د فرانسې چارواکو د کډوالو د یو کیمپ تورانولو پریکړه کړې ده او په دغه کیمپ کې چې کوم کډوال مشته دي چې پکې د افغانستان خلک هم دي دوی به نورو خارصي متعلق دوي. په فرانسې کې یو شمیر ځایي خلکو د کډوالو پر ضد په دې روستیو کې مظاهره کړې وي چې په پایله کې حکومت دا پریکړه کړې ده چې په ځنګلي سیمه کې جوړ دغه کیمپ بندوي او کډوال بن او روسي متاسوي. مجید بابر د دې رپورت مهمه برخه دراوروي چې د فرانسې د خبري اژانس په استناد جوړ کړ.
ایف پی خبري اژانس په خپل راپور کې په فرانس کې د مهاجرینو موضوع راغستی دی. ولیکي چې دغه هواد چارواکي غواړي چې په کالیس ځنګل کې جوړ د مهاجرینو کیمپ وران کړي او په زرګونه کډوال د ملک نورو برخو کې جوړ سرپناه ته منتقل کړي. د اژانس په خبره دغه هواد فورکس لیسبنس خارګوټی ته سمو د مخ کې سلور سلويخت افغان کډوال ورغلی وو چې ټول سړی وو. چارواکو ورلا دغه خارګوټی کې یو د استعمال نه وته د روختون ودانه کې د اوسېدو لپاره سرپناه جوړه کړې وه. د اجانس په خبره خو دغه خارګوټی چې د بندونو د درد د علاج لپاره مشهور دی دغه کډوالو ته تود هرکلی ونه ویلو او دغه کډوالو د ورتګ نه 15 ورځې پس د فورکس لیس بنز خار په لارو کوسو کې 2500 مظاهره چیان چې د فرانس بیرغونه یې په لاس کې وو د موجوده سوشلیست مرکزی حکومت لخوا په خار کې د کډوالو د کیمپ جوړولو د دې پریکړې خلاف راووته. د یاد خار یو ځوان مور چې خپل وړو کې زوی یې په غېګ وو اجانس ته ویل دي چې حکومت د کډوالو دغه کیمپ په مونږ تپلې ده او زه که یوازې هم یم د دې پر ضد به خپل آواز پورته کوم او چوب به نه پاتې کیږم. اجانس زیاتوي چې د سکم سلورنی مزرو خلکو د آبادۍ دغه خار کې د مهاجرینو پر ضد دا جذبات پس له هغې راوپارېد چې د یورپ په ځینو برخو کې جهادي ډلو بریدونه وکړه او ښي اړخي سیاستوالو کرکجنه بیانبازي پیل کړه چې له وجې یې په دې نږدو کې د مهاجرینو لپاره جوړو ودانو باندې د ځایي خلکو لخوا بریدونه وشول. اجانس لیکي چې دغې سرپناه ته د افغان کډوالو د راتګ نه مخکې ځینې ځایي خلکو د اور اچولو هڅه کړې وه او ځکه د دغې ودانۍ په چت کې یو لوی سوری لیدل کیږي. د دې نه علاوه د فرانس په غربي او جنوب شرقي برخو کې جوړ د مهاجرینو لپاره سرپناه باندې سمو د مخکې د دې وشوي چې کله دغه ځای ته کډوال منتقل کیدل.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جنوب ایشیای هیوادونو د سیمه ایز همکارۍ د تنظیم سارک غونډه چې ټاکل شوې وه د روان کال په نومبر کې په اسلام آباد کې وشوې. له دې کبله وځنډول شوه چې څلور غړو هیوادونو هند، افغانستان، بوتان او بنګلادش پکې د ګډون نه انکار وکړ چې ورسره د تاثر زور ونیو چې ګینی پاکستان په نړۍ کې د یوازیتوب په لور روان دی. دا چې پاکستان څنګه د خپلو ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره اړیکې ښې کړي او د دوی اندېښنې لرې کړي په اړه یې د فرخنده اسد نه رپورټ اورو.
هند وای پاکستان دی دغه ډلو خلاف کوټلی کاروایی وکړي چې د ستمبر په 13 نیټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په اوریسیما کې په هندي عسکرو برید کړی وو چې پکې 19 هندي سرتیری وژل شوي وو. بلخوا افغانستان، بنگلاديش او بوتان هم د هند دغه موقف حمایت کړی دی. د پاکستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړی او د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای باید پاکستان د سارک هوادونو سره په دې اړه خبري وکړي.
په دې خبره مونږ تشویشم لرو، مونږ پریشان یو، ځکه چې پاکستان زموږ ملک دی، پاکستان زموږ وطن دی، او بیا په سارک کې چې کوم نور ملکونه دي نو د هغې او د پاکستان ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو زموږ خواهش داری چې هغه بهتر تعلقات وي. د هند سره خو دې وخت کې د کشمیر په حواله باندې د پاکستان یو ډسپیوټ روان دی، یو مشکل پیښ دی، خو نور ملکونه چې کوم دي زموږ، خاص کر افغانستان زموږ ګاونډي ملک دی او افغانان زموږ وروڼه دي، او دغه شانتي نور ملکونه، نو موږ ضرور د دې خبرې خواهش لرو چې دا چې کوم د اعتماد فقدان دی، دا کوم فاصلې دی وخت کې پیدا شوې چې دا فاصلې ختم شي او اعتماد بحال شي.
په دې وروستیو کې امریکا په پاکستان غږ کړی چې باید دغه هیواد د ټولو وسلوالو ډلو خلاف یو شان ګامونه پورته کړي. د سیمه ایزو چارو کارپوه ډاکټر رسول بخش رئیس وایي پاکستان د ترهګرو ډلو خلاف کوټلې پالیسي لري او زیاتوي.
پاکستان د یوازیتوب اړخت نه دی روان، خو د ځینو ګاونډیو هیوادونو تعلقات د پاکستان سره ښه نه دي، او خاص کر بیا د پاکستان او هند اړیکې ښې نه دي. کله نه چې په هند کې مودی په واک کې راغلی، له پاکستان سره د هند اړیکې خرابې شوې دي. خو باید خپل منځي شخړې او د سار ګونډه له یو بل جدا وساتل شي، خو هندوستان داسې ونه کړه.
د سیمه ایزو چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری بیا وایي باید پاکستان له خپلو ګاونډیو هیوادونو هند او افغانستان سره پر پوله د وسلوالو ډلو د تګ راتګ په مخنیوي خبرې وکړي او دغه مسلې د خبرو له لارې هواري کړي.
دواړه هیوادونه باید یو بل سره مرستې وکړي. د دې دوه طریقې دي. لومړی دا چې د بیانونو ورکولو پر ځای د دواړو خواوو امنیتي چارواکي په داسې مسلو غونډې وکړي، او دویمه خبره دا چې باید پر پولو امنیت زیات کړل شي.
بلخوا امیر حیدر هوتی دا هم وایي باید پاکستان او ګاونډي هیوادونه د سیمې د امنیت په اړه له یو بل سره همکاري وکړي.
د پاکستان د خلکو، د پاکستان د ولس، د پاکستان د فوج زمونږ ډېر وی تاوان نقصان هم شو، ډېر مرګري شهیدان شو، زخمیان شو. خو د دې باوجود اوس هم زه ګړم چې د افغانستان په حواله باندې داسې معاملات شته دي چې پکار دا دي چې پاکستان او افغانستان هغې ته توجه ورکړي. که داسې څه ګروهونه وي چې هغې د افغانستان په خاوره دهشتګردي کوي او پاکستان د هغې خلاف کاروایي کولی شي، نو ضرور پکار دا دی چې پاکستان د هغې خلکو خلاف کاروایي وکړي. همدغه شانتې که داسې څوک وي چې هغه د پاکستان په خاوره باندې بدمنی ملوث شي او افغانستان د هغې خلاف کاروایي کولی شي، نو ضرور افغانستان هم پکار دی چې د هغې خلاف کاروایي وکړي.
په دې وروستیو کې د پټانکوټ او اوړي د پیښو وروستو هند په پاکستان دا تور ولګوه چې دغه هیواد د ترهګرو ډلو خلاف پوره ګامونه نه اخلي. هندي چارواکو دا هم ویلي باید پاکستان د ترهګرو ډلو سره د تړاو په تور په نړۍ کې یوازې کړل شي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس تر تا مشالونه پروګرام لرو. د نن په مشالونو خبرونه کې بلوچستان ته ورځو. هلته د محروم ولسونو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره د باچا خان د عدم تشدد د مبارزې جاج اخلو. د خبرونه تاسو دپاره شاهین بونیری وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیریم او د باچا خان د عدم تشدد کاروان د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هر کلی کوم. د نن په مشالونه کې بلوچستان ته ځو. هلته د عدم تشدد د لارې د قامي حقونو د ګټلو لپاره د باچا خان د فکر او مبارزې جاج اخلو. باچا خان چې کله د شلمې پیړۍ په پیل کې د پښتنو په ټولنه کې د اصلاحاتو لپاره کوم تحریک پیل کړی و، هغې وروستو د خدایي خدمتګار تحریک شکل اختیار کړ. د دې تحریک د سوري لاندې د پښتنو د حقونو او برتانوي واک نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه پیل شوه. د افغانستان او هندوستان د نور سیمو پرنګ باچا خان په بلوچستان کې هم د مظلوم ولسونو سره ودرېد او هغوی د خپل حقونو لپاره کار ته آماده کړ. په کوټه کې میشت شو نوموړی سیاسي او ولسي مشر ډاکټر عنایت الله خان وایي چې د بلوچستان بدقسمتي دا وه چې باچا خان ته دغلته د کار کولو ډېره موقع په لاس نه و ورغلې. د برتانوي حکومت لپاره بلوچستان ډېر مهم او نه غوښتل چې دلته ولسونه د خپل حقونو لپاره اواز پورته کړي. هم دغه وجوه چې کله هم باچا خان بلوچستان ته تللی دی نو نیول شوی دی او له صوبې وستل شوی دی. نوموړی بلوچستان ته د باچا خان د ځینې سفرونو کیسه صدا سي کوي.
یو ځل خدای چې راغلی د باچاني سره په ملګرتیا کې راغلی وو. هغه وخت موږ د شي مطلب په کالجو کې په ابتدایي کالجو کې وو، لیکن د کابل جلسه چې باچاني په ملګرتیا کې وو دلته د پښتنو د مشرانو د قبایلي مشرانو سیاسي کارکونانو د ډېر لوی جلوس او ډېر لوی جلسه وه. په دا سلسله په دې کې بیا په دغه دوران د میر خان سمت خان شهید هم ژوندی وو، د دغه سره ملګری وو. د چمن تم دوی لاړ، د چمن دوره یې کړې وه، نور بیا یې دا پس دا یې صبح بدر کړې. دا دویم وار باندې خو بیا موږ خیر ښه ځوانان وو چې دا یې دلته راوستی او دا یې دلته ګرفتاره کړي او کوټې جیل ته واستوي. نو موږ ټول ملګري دا چې ځوانانو د کوټې جیل محاصره مو وکړه، هته ګنټې لس ګنټې محاصره وه، موږ د محاصره ماتېدو انکار وکړي. نو بیا دا فیصله وسوله چې بھائی دی به عزت طور باندې بدلته، نه به مقدمه ور باندې چلېږي، نه به ګرفتاره کېږي، نه به په جیل کېږي. نو بیا دا فیصله وسوله چې بھائی دلته موږ پریشاویم د صوبه، حکومت ډېر زور را باندې اچولی دی، نو موږ مجبور وو چې دی به بیا د صوبه بدر کوو. نو بیا دی د ټرین په ذریعه بېرته واپس واستوي.
ډاکټر عنایت الله خان وایي باچا خان غوښتل چې د بلوچستان په غرونو او سم وګرځي او هلته د حقونو نه بې برخې قبیلې د علم، پوهې او عدم تشدد د لارې تنظیم کړي، له خپل حقونو نه خبر کړي او د برتانوي واک نه آزاد کړي. نوموړی وایي د پاکستان د آزادۍ نه وروسته هم د باچا خان پر ضد ریاستي پالیسي بدله شوې نه وه. ډاکټر عنایت الله خان په 1988 کال کې بلوچستان ته د باچا خان د دورې ځینې یادونه زموږ سره شریک کړي دي.
ډېر لوی جلوس پهسیت باندې دی په ټرین سه بیا د کولپور سه دلته یو سټېشن دی کولپور، دغه سه بیا دی موږ مچ او کولپور دغه بیا سه بیا بایرول راوستی. نو چې په کوم وخت دی د کوټ په حدود کې راغلی، نو زراو کسان د موټران بسان خل ځوانان سټوډنټس مخلوق عوام قبایلي مشران په جلوس کې دی راوستی. نو دی دلته مو د نېشنل ډیموکراټیک پارټي سره وو، بیا دلته زموږ کور ته راغلی. نو څه وخت یې زموږ د کور سره دلته زما کرم دا عزت یې موږ ته راکړي چې دی دلته راغلی زموږ کور ته. هغه وخت دا زموږ ښځې چې وې، ځوانان نجونې چې وې، دغه چې وې تعلیم یافته خلکو، دغه هغو ته بره دا چې د خوشحالۍ خبر وشي. هغه ورځګر څه دوی زما په خلص نه غر وخت د خوشحالۍ څه خوب کړی اور په خوشحالي او دغه چې اتن ورته کوي د تاسو ملاقاتونو د څه خبره د سره ناشته بیا د دې تمام د کوټې دوره د وکړه د چمن د چمن څخه هغه چمن کې زموږ جلانی خان شهید دغه هغه ډېر لوی په جلوس په صورت کې دغه بیا نو بلوسان علاقې د شکیتم لاري کلاسیف لا موږ ور سره بلګری موږ یو مشر خدای دې وبښي حاجی ملک غلام سرور راکا او رابا بدل قادر کاشي صاحب غلام دستګر خان کاکړ مرحوم ملک عثمان قاسی صاحب داګر در سره ملګری د شهر د بلوچستان مسلم باغ د لورلای دوره وکړه. بیا دلته نواب اکبر خان بوختی بیا خواهش درلود چې بیا د سوشپې د سره زر کې بیا د اکبر خان بوختی سره سوشپې تیری کړې. بیا ملک عبدالله جان قاسی مرحوم دوه درې شپې دغه سره په کور کې تیر کړې. بیا د خپل دوره ختم کړه او بیا د هغه ته لاړې. نو دغه ډېر تاریخي دوره وه.
ډاکټر عنایت الله خان د باچا خان سره دغه د عمر په ورسته برخه کې ډیر نږدې پاتې شوې دي او باچا خان چې کله هم بلوچستان ته تللی دی نو د هغه سره په کور کې ورځ شپې تیری کړې دي. باچا خان د کم شخصیت مالکو په دغه اړه نوموړی وایي.
یو داسې پر نور چهره و، داسې په باوقار چهره و چې د په مجلس کې به ناستو د خلکو بس دغه خواهش و چې دې خبرې کوي او موږ دې اورو. سب طریقہ چې د جهاد سره کتو سو او د پټور سو په پټو کې یو جوړ دو سپری وی دو جوړ دو جوړه کالی وی دا د ټول سامان اور دغه چاته دا دغه نور کو سی دا سامان د دو لاس سوت واخلی د دو با جبر کړه د یو رمش د په دغه دوران کې څوار بابا عبد القادر مرون د کور سره مو روان ور نوښکته چې دا سره وو تلو په ګیټ باندې دو درې کسان ناس ته جی کې دا ته پوس راسو کې چې ایسوک ته څه دا ما دا خو د ګورمنټ انټيليجنس ولا دی دوی ته دا دغه ور کړ چې دی تاسو سره کې دور ټول ورڅ هغه راو بولای اخوان رال په د برتو درې دل دور ټول تاسو د ګورمنټ ته خو سره سوال څه څه ول هو جناب ولته به ما سره ځي مشکل به مزه ول هو جناب بیا موږ ته په څو کې چې په مور مورچان کې ځایستا مور نو ځایستا د دې ته سیدیان ولا تر ټول چې رپورٹ ہو گئی بالکل ہو گئی تاسو په تخواد رګټیش کیږي بالکل ہو گئی لیکن یو تاسو دا ځکوم چې هر څه چې لیکي هغه وایس هغه ولیکي کوم څه زو وایم د په دا ډیر خوشاله یم چې دا ما خبرې تاسو حکومت ته ورسېږي لیکن په دې کې نور خاصه برداري مکوي و ځل نه غواړم چې ما سر گنجائش شي او دا حکومت موټر زما په سي او په دې باندې فضل د پټرول پر خرڅ راځي موټر ودروي حفاظت وزاز دې ستاسو د موټر حفاظت کوي تاسو راسي پر کوم موټر کې مې رسو لار چې بده واپس راسي نو خلک به نو ومني چې د د سادګۍ او د انسانیت دوستۍ را د هر شي څه د هر قسم د نفرت او تعصب څخه بالا تر د هر غرور او تکبر دا د په دمزدې نو راغله نو شوم څه مشوم او ځوانان څه ځوان نو او جرأت به دغه څه درلود لکه چې د هر قوم یو هیرو چې جرأت درلود هر خبر چې د دت په زړه کې و هر خبر چې د دت په ذهن کې و هر خبر چې د علاقې او د خلکو د پر خیر کې و هغه به دبر بنا کول
بچا خان په بلوچستان کې د خپل قومي مبارزه په وخت د بلوچ او پښتون ترمنځ فرق نه کولو د غریب او امیر ترمنځ بلتون نه کولو زکه چې هغه د نفرت تعصب او تشدد خلاف د انسان سره د مینې بشریت او امن تبلیغ کاوه ډاکټر انیت الله خان وایي هم دغه وجوه چې بلوچ مشرانو باچا خان ته ډیر احترام لرو او د هغه د فکر او فلسفه به ډیر قدر کاوه
عبدالرحمن کوټ خو خیر اخره پوره د مرګ پوره مر سره بلګری سینیټر مو د ما سره د کوټه جیل کې مو سکر جیل کې راځه بلګری وو حیدرآباد جیل کی بات سره ملګری وو کراچی جیل کی بات سره ملګری وو په اخر کې په حیدرآباد کانس پولیس کیس کې موږ د خان عبدالولی خان سره وو او دند موږ سره ملګری وو ګل خان نصیر هو اوس بش بزنجو وو سردار طاولا منګل وو خیر بخش مرمره وو دا ګرد چې مطلب دا بلوسان جټان چې په نامه ته اخلي دا ګرد موږ سره په دغه جیل کې سره وو اور بیا یو هغه دغه چې نور سره په پارٹی کې نو لیکن زموږ په تابع کې راځي شریکو شهید اکبر خان بوختیسا باچا خان ته خو دوی داسې اعتراف ورکوي لکه چې دی د بلو پښتون لیډر نه دی ګرځي د بلوچستان لیډر دی هغه د دوی د روایت مطابق به د وډوت ولاس اچول داسې بداچ په اعتراف نه ورته ناشته د کوټې د دوشي او د سیوي او د کلاتو دا ګرد بلوچستان مشران او که هندوانو غیر مسلمانو هغه بالکل دغه څه په پرنام ورته ناشته بلوسان خود پښتنو څخه زیات د تیاترام درلود بچا خان خود بلوسه د پښتنو په خبرې دا ولی چې دا دوه ورونه دي دوه خپل د حقوق سره محروم دي خپل د وسایل سره محروم دي خپل د درد د مزکو د حوامد نه سره محروم دي خپل د مادنیات سره محروم دي حاکمان چې دي د پنجاب اشرفیو دا ټول لکه چې مشرتو پاکستان باندې چې دوی د هغه په پاکستان په دغه باندې قبضه کړې وه دغه د دوی ستاسو په ګیسو په وسایلو په ساحل باندې قبضه کړې ده نو ستاسو هیڅ وجه نه لري چې تاسو مابین کې سره وځګیږي دواړه محروم یاست دواړه محکوم یاست دواړه به خپل د حقوق دپاره جنګ کوي او چې هر وخت تاسو خپل حقوق واخیستل دغه واخیستل په بیا ګډ سره اوسېدل سره هم ستاسو خوښه ده که جلا کېدل هم ستاسو خوښه ده د خان کلات سره واخلو د ورور د شهزاده عبدالکازم سره واخلو هر بلوس د د پر ډیر لوی احترام او ډیر لوی مقام یې درلود
ډاکټر نعت الله خان زیاتوی کنن د بلوچستان ولسونه د تعلیم او پرمختیا په میدانونو کې د خیبر پښتونخوا د خلکو نو ورستو پاتې دي نو د هغې یو بنیادی وجه هم دا و چې باچا خان ته په دغه صوبه کې د خپل فکر د وړاندې وړلو موقع په لاس نه ورغلی بیا هم هغه یو سیاسي شعور پریښې دی چې د هغې په رڼا کې د عدم تشدد کاروان پر مخ ځي
د بلوچستان بدقسمتي دا و چې باچا خان ته وخت نه سمیلو باچا خان زموږ سره لیږه ساتلی وو. هر وخت چې بادشاہ خان به خواهش کوي یا راتلی هلته به د جک بابا څخه دې واپس کړي. موږ ته دا موقع نه کړه، ډېر کم موقع دی په ژوند کې موږ ته خدای راکړی یا دته خدای ورکړی چې دی دوه درې ورځې پر هغه هم په آخري وخت وکړي. موږ د بلوچستان والا چې دا وخت په سیاسي طور باندې د صوبا د پښتونخوا د خلکو سره په تعلیم باندې که شاته دي، که په فوج کې شاته دي، که په میډیکل ساینس کې شاته دي، هغه لویه وجه دغه وه چې بادشاه خان ته موقع نه شو میلاو. دا ځوانان ته دای ورغلی وای، دلته دا شپون له دای دای ورغلی وای، خواران غریبان ته دای ورغلی وای، دوی ته د تعلیم خوا ته دوی دغه ورکړی توجه ورکړی وای، دوی ته د خبرې د مساوات ورکړی وای. دا خو د استعماري قوتو دا یو ډېر لوی دغه و چې دی به د بلوچستان څخه تاسو فارسي وته باندې راګرځېدل. ولې چې بلوچستان کې پښتون بلوڅ په داسې علاقه کې پروت دی چې هغه د انګریزانو د استعمار سره واخله، بلکې د مغولو د سکانو د اول د وخت سره واخله. دا خطاب دوی لپاره ډېر اهمیت درلود. دا کوشش به دوی دغه کوي چې دا د بلوچستان پښتانه او بلوڅان بالکل دغه چې پاتې شي، لکه چې دوی دا زموږ د ورونو تا قبایل آزاد قبایل کې د پښتانه په تعلیم په وده کې شاته راشي. نن دا تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې د تعلیم د نه درلودو وجه سره دوی چې هغه 5% کوټه موږ ته راکړې ده، نه په فارن آفیس کې زموږ دغه سته، نه په پاکستان په یو وفاقي ادارې کې، که په زابده کې ده، که په سوی کې ده، که په بینکو کې ده، که په نورو ادارو کې ده، زموږ 0.5% لا نه سته.
اوریدونکو دغه واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه بعد عدم تشدد د کاروان د مبارزینو پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا، شانت خوشحال خان یا بادشاہ خانو سے گوا. چ بیرغ دا سازی کړي په هیواد، لا پورته چ بیرغ دا سازی کړي په هیواد، بیا دا سیو بادشاہ لکه مانو سی گوا، بیا یا احمد خان یا میرویس خان مو سی گوا. اے وخت بیر ترشاہ یو بیا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا، بیا احمد خان یا میرویس خان موسیقی گوا. انگریز تا بیا غزادار نوی، چی جوڑ کری انگریز تا بیا غزادار نوی، یو دا سلوی غازی، یو دا سلوی غازی، میر زمان خان موزی گوا، نو بیا آیا احمد خان یا میرویس خان موسی گوار ای وقت بیر تر شای و خان موسی گوار نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوار نبیایا احمد خان یا میرویس خان موسی گوار